له تاسو سید سمې ابا صبرودونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هلمند چې له طالبانو سره به پر اور باندې صلح وسی دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د کابل په شمال کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. پایل خبرونه کوو. د پوځ وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف شوی دی. امریکا پر څو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو د وژي اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې. خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبزاباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزاباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه شوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په دریو دورو کې درغونی چارې پکې ترسره شوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 12,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور اسول. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارل چې لدې کډوالو سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینون کیدی. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پرې ویډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه افراد او مؤسسو د مخالفانو خبر اعلان او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې ایف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د ایف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیت کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن بدنامه کړي. ښاغلی وری زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایډن ته زیان اړول دي. د ایف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو. د ټاکنو د نتایجو تر اعلان وروسته د بیلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکو پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 150 میلیونو واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه، هندوستان او برازیل د دغه وایرس د شمیر او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لست په سر کې دی. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداری تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون ورکړل سوي ارقام دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو هیئت هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربان سلا وسی. په بل راپور کې که طالبانو په قطر کې سیاسي مذاکرې پیل کړي د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر څرګندونې په بل راپور کې اوري
کچیر دا حالت دوام وکړي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویس خاورینه دفاع وکړي.
په کندز کې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي.
یو څوک هلته شیریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوست، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوست.
ځانګړی راپور مو په دې اړه دی چې نن د سپتمبر 13 د مساوي حق زحمی د ورکړې نړیواله ورځ ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر ځینې ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د خبرونه د سر موضوع راخلو. افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. پرون د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرزالعملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادری ویلی دی چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکې پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګند کړي و چې د پوینا یو دوه اختلافي ټکی به هم ډیر ژر حل شي. خو پرون شپه نه وخته د دولت د مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابي ازادي رادیو ته ویل خبرې خای د جمعې پورز لوي وقفې ورسته د شنبه پورز بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم، ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، کچه هم مک چمتویو خو مقابل لوری خای رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي پښپګوښتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo wai aga waqt ra rasidalai che bayat sola wushi. Za fikr kom har Afghan ka pa shamal ke dai ka pa junub ke ka da Afghanano pe telefono ke dai aw ka da Talibano pe liko ke tol hamda wai che da jagra pauzi hallara na lari aw ha galara la kalun rai se be natije wa no za ka hilamnyu داسی یو وسوله او خلای نه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانه خبرې به څومره وخت دوام وکړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ویل دي چې د افغانانو ترمنځ خبرې بس تونزمنی وي او خای ډیر وخت واخلي.
که په قطر کې د طالبانو سیاسي مذاکرې پیل سوي دي، د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات سوی دی. رحمت الله افغان له کابل.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوي. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ورسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکه دولتی تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواخ ګڼل کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردري ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یاد ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړي. خو اوس لیدل کیږي چې په شکردري ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پښتنه دا ده چې د دغه فعالیتونو تر شا د چا لاس ده؟ دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسولیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په یخودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي. له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واتس اپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په جنو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواخ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزوي.
د څو وروستیو کلونو یو لوی لاسته راوړنه د شاه واروس بند دی چې کار یې پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلوګرام زیات چاودونکي مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاه واروس بند والوزوي او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والوزوي.
غدا تبلیغات کوي حیدری والد کابل نو که زه وغواړم چې زه دا بند له منځه ویسم، نو زه د بند سره په یو کیلومترۍ کې قرار لرم. نو زه دغه نن شپه هم دا بند په بل مخ اړوم، نو زه کار ورسره نه لرم، دا تبلیغات دي.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو پخوانی سرتیری و. په شکردرې ولسوالۍ کې زیږیدلی، 28 کلن دی، واده یې نه دی کړی او تر نهم ټولګي پورې یې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي، خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی و او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر څو میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا څلور اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادېدو وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستې قومندان و. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یوه پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرز العمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولای چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن و. نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. اما د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه و موجود چې کار کړی چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولی. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردری ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي، ډېر ژر به په هغه لري پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکومت به ونیول
شي.
د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندانه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دفاع سرپرست وزیر وایي په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو له پیل سره جوخ طالبانو په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. اسدالله خالد په لغمان کې ویل چې په دغو حملو کې طالبانو ته څو برابره زیاته مرګ ژوبله اوښتې. نور حال د سهارګل امیزي راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونو زور اخیسته، خو په خبره چې لغپل خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې لمات سره مخ کړی دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوی دي، تلفات دواړې خواوې لرو، په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه د دښمن تلفات په مراتب دوا ځله لا درې ځله زیات وی. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویس خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستۍ نارامۍ او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې روانې خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالیو امنیت او امنیتی کمربندونو پراخوالي ته هڅې جدي کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیزې پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبره وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامې نیولې چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړه یې، په دې په حقله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونې وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاس نه دی ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره په لسګونو کسان په جګړه کې وژل شوي دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونه د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان مېرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرۍ په سر دي او یوې نیمې پوړنی پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې پکې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اور بند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشرو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سوری د خبرو په اړه یوازې د لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته د خبرې د واشنگتن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوې دي. وی بل خبرونه آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپوه نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غیر قتل عام وړاندوینه کړې وه، خو د خبرونه په باور څه چې پیښ شول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنه یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستان تللي وو. خبرونه د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبینی برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلی دي د 2001 کال د سپتمبر تر 11 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیسې کړل. د خبرونې په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابره شو او له 40 میلیونه 80 میلیونو ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بې ځایه شوي یاد کړی دي.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او لسګونو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وی په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نښه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یا وډله یو تش په نامه شرکت او له 45 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوي دي. د وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب د کار کاو. بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو، ژورنالیستانو، د دولت د پخوانیو مامورینو، د چاپیریال ساتنې د فعالانو، د پوهنتونونو د محصلانو، کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په ډیر شو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نخښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منوچن له قوله راغلي دي چې وایي امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدار از د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاد کړی ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلا بیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوې دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کارکېچ په 2013 کال کې ورسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقه د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقه پر اساس فسخ شوي وو پر ایران بیا ولګول، او ورسره دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. په کندز کې راپور دی چې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي یونیفورم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په آزادانه ډول پلورل کیږي، او د دوی په باور له دې یونیفورمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندز ښار اوسیدونکی عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرڅیږي، د سارندوی د امنیت خرڅیږي.
نظامان چې کوم لباسونه ګټه اخلي استفاده کوي، کغه دریشي وي، بلوسي، بوټانوي، نو ډیر په عام مسار کې خرڅی غلطه ډیر ښکارا په دکانو کې کا چیرته اوس وګوري چوک تلاشه په دکانو کې ډیر پادی ډول باندې خرڅیږي.
اته درش کلن امیر محمد احمدی بیا وایي چې خپل سر ټوپکان دی پوزین او فرمونو په غسلو سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي.
ماخامو بالا ماخام منځنه کور خوروانم د کوڅې خوله کې درې کسان سیاو مخه ور دوه شاد اورو مصاله او نظامی یونیفورم کې وی ودرې یم د چیک پاینده تلاشی کړل، ټلیفون پیسې ټوله مونږ واخیستل. ولدا غلو پولیس نو اردو والا نو دا غلو په یونیفورم د نظامی کې
دوی د دولت لامنتی ورګنونو غواړي چې به لزانډ په بازار کې د پوزینو فرمونو د پلورلو مخه ونیسي. خو د پوزینو فرمونو د پلورلو هټې والوي دوی رسمي جواز لري او پوزینو فرم یوازې په پوزینو پلوري چې رسمي کارت لري. په ورته وخت کې د کندز د امنی قومندانۍ ویان هجرت الله اکبری بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوزینو فرم وپلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د کندوز یا کلو دو دکان کې یونیفورم و لباس نظامی به فروش
خر کې دو دکانونه پوزین او فرمونه پلوري. هغوی ته د پولیسو د لوري په هوی ورکړل شوی چې یوازې پر هغو کسانو پوزین او فرمو پلوري چې د پیژندې کارت ولري. د جنایي برخې پولیس په خار کې توظیف دي، او که غیر پوزي کسان په پوزین او فرم کې وویني ورسره جدي چلند کوي. که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوزینو فرم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي، خو اوس مهال د کندز ښار په بیلابیلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوزینو فرمونه موندل کیږي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوزینو فرمونو د آزادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوزینو فرمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسې ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته سوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی. تیر ماښام په خوست کې د لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د سولې سرود په نوم مشاعره جوړه شوې وه چې نجیب الله خیل هم ورغلی و.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستو شاعرانو د سولې سرود په نوم غزلي زبرنامه کې د خپلو شعرونو او بیتونو لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د خکیرو لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست والی محمد صدیق پتمن وویل سوله د افغان حکومت ستراتیژي ده نه تکتیک، او دوی ته هم د افغان حکومت پلاوی د سولې د خبرو اترو په خاطر تللی دی.
سوله زموږ ستراتیژي ده نه تکتیک، خو موږ سوله د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي، سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو لپاره. موږ داسې سوله نه غواړو هغه چا چې په نظامي ډګر کې څه زموږ نه غوښتل چې په لاس یې رانه وړه اوس یې د میز د مذاکراتو په میز هغوی ته ورکړو.
مشر لیکوال او شاعر نواب امیرزی هم په دې غزل از ماښام کې خبري وکړې. وی ویل
موږ سوله غواړو، عزتمنه سوله غواړو، خاص سوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور د خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزتمن وي، سیال ولري. اول به وکړو دواړه غاړې د اوربند خبرې چې ژوندي پاتې شو مهمې دي، د ژوند خبرې. او چې اوربند وشو، آرامي شو، نو باور پیدا شي، بیا به نو پای شي زموږ ترمنځ د خوند خبرې. نور دغه ځوان نسل د اور په لمبو ما سوځوي. نواب نو ځکه درته وکړې دا د پند خبرې.
د لنډو ویناو وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاد مشاعره پیل شوه چې شاعرانو پکې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
پکه لتا می کرکه خدای دې نو ورکه پټول اس مکه لتا وی ریږي زما مورکه چې غږ دی واوري پرېګ دی غړکه ستا سمانه ده لکبر ډکا ستا ګولې کلک سینا نازکا بلا چاره دل مان اورکه پتا باخل نور تن نازکا.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سوري ارمان د شیر په شبه داس وړاندې کړ.
زچرات ریګم نو پرکت په هندارې کا خې کل کل لیونه لیونه چارې کا خدای د کابل جنگونه ورک کامن راولا خدای د کابل جنه کوي بیرته هوادارې کا او دغه سه پښتونه چې له جنگه قرارېږي نه داسې خې ځانته چې واده کوي ورندارې کا.
په خوست کې په جوړ شوي غزل از ماښام کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولوستل چې حاضرینو بدرګه کړل.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلې سي. نن د سپتمبر 13مه د مساوي حق زحمه د ورکړې نړیواله ورځ ده. رحمت الله افغان له کابل راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کېږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کېږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لانه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناسی چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پکتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکي لک تر لګه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي. خو له بده مرغه د مالی وزارت تر نن زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمه د ورکړې ورځ تر ډیره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتی تبعیض دومره نه دی انتر دی چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وای اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام د په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره میرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وای افغان حکومت د میرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشهد دا او د زموږ لومی اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او هدي عقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
خغلی مصباح وای تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وای د وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې وی طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وین شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدماتو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 12,000 افغانیو ته ورسي
10,000 افغانی برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځ په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ساده ریډیو